د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت پرس کال 2015 د جنوري د میاشتې 29 نیټه ده وخت شبه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې افغانستان کې شبه دی 9 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 10 بجې دی د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
او بل تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان ویلی د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د هند مستقل غړیتوب په ترلاسه کولو به ضرور مخالفت کوي د خارجه وزارت ویاند ویلی د امریکا او هند ترمنځ په جوهري تړون هم تحفظات لري
On the conventional side also we have reservations. India's massive acquisition of conventional weapons further complicates the regional strategic stability.
افغان چارواکي وايي د پاکستان قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو لوبجي سیمایز او خارجي تونلاري افغانستان اړخته اوړېدلې دي
مونکو د دغه ریپورټونو په اړه په هلمند ولایت کې همدا شان په زبل ولایت کې له چارواکو سره او د ولایتي شورا له ځنو غړو سره خبرې وکړې دوی دا ومنله چې دلته ځینې داسې وخت دی چې هغه په دې وروستیو کې دغه سیمو ته راغلي دي
او د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی باړي کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره د مالی مرستو د تقسیم کار دوه کمپنو ته سپارلې
بڑی کمپنیوں کے ساتھ ہم نے اگریمنٹس کیے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے امدادی رقوم ہے پہلی مد ہے ٹرانسپورٹ کی کاسٹ میں اور دوسری ہے ان کو ایک 25,000 روپے کا فی خاندان پیکج ہے جو بالکل ابتدائی طور پر ان کو دیا جائے گا ان کے جانے کے دن
گران اردن کو پدی یو ساتا خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان افغانستان سیمی او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري او اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې هند د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل مستقل غړیتوب جوګ نه دی او خپل دریس کې وای هند د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزې کړې دي د پاکستان لخوا د غوښتنه د هغې وروسته کیږي چې روانه اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما د هند درې ورځني سفر په وخت ویلی په سلامتی کونسل کې به د هند مستقل غړیتوب مرسته کوي د ونیز خبری کانفرنس په وخت د خارجه وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویلي چې امریکا د پاکستان غټ تجارتي ملګری دی او ورسره د دواړه خیزه مفادو پر رڼا کې اړیکې ساتي تسنیم اسلم ویلي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ سیول نیوکلیر معاهده باندې هم اندېښنې لري او د خیبر پختونخوا د خیبر ایجنسی باړي تحصیل د بیکور خلکو بیا واپسې لپاره د دوو کپنو سره د بیا واپسې پیکج ورکولو لوزنامه لاسلیک کړی ده او په دا وخت کې د بیا واپسې د پیکج تفصیل مهمه ټکی ویلي دي گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دغه کپنې به د ترانسپورټ لپاره 10,000 روپۍ او د بیا واپسې په وخت 15,000 روپۍ د هر متاثر خاندان د مشر بینک اکاونټ ته انتقالوي او دغه پیسې دوی د خپل اے ٹی ایم کارډونو او د ټلیفون نمبر د لارې هم ترلاسه کولی شي خو گورنر داونه ویل چې د باړې ترڅنګ د شمالي وزیرستان به کور خلک به کله پورې بیرته واپس کورونو ته ستنیږي
د امریکې یو تلې ورسپانه وای د پاکستان لخوا قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو لوبجي عرب او د مرکزی ایشیای هوادونو سره تعلق لرونکي تونلاري افغانستان ته اوړېدلې دي وال سټریټ جرنل د افغان چارواکو او ځای خلکو د خولې وای د القاعده او اسلامیک موومنت اف ازبکستان په شمول د جنگیالي ډلو سلور سبه کورنۍ د دسمبر میاشت کې افغانستان ته اوختي او د ځای خلکو سره په کورونو کې اوسېږي افغان چارواکي باید د کورونو د نورو غړو سره سفر کوونکي تونلاري په ختیز ریاست غزنی سویلی ایالت زابل او غربی ایالت فراه کې ډیره شوې دي ځای خلکو ورسپانې ته ویلي په دغه خلکو کې د القاعده او دولت اسلامي غړي شامل دي چې په وسله سنبال دي او د بلوچستان ایالت په شین ضلع په یو کور کې د بجلی جنریټر نه خارجېدونکي ګیس له وجې اته ماشومان او درې ښځې مړه شوې دي دغه ټول کسان د اکسیجن د ختمېدو له وجې مړه شوې دي رپورټ په د کوټې نه زمونږ خبریال حمید سمسور راکوي
چارواکی وی دغه ناوړه پیشه لکوټ شار زخه د شمال ختیځ په لور د 50 کیلومتر په واټن باندې د پښین د کربلا په کلی کې رامنځته سوال. د پښین مرستيال کمشنر بشیر بازوی وویل کاری عبدالظاهر د د په کور کې د کور د غسل خانو سره د برېښنا جنریټر د اوبو د ګرمولو لپاره لګولی وو. د د په خبره چې د جنریټر د زهرجن ګاز د اکسیجن د ختم کېدو له سبب زخه د دوی سابندي سویدا چې په نتیجه کې د درو شوزو په شمول یو لستنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په وژل سوو کې 2 کلنه فاطمه تنزیلا زوبیلا، بیا 3 کلنه زوبیر شاه او لابیا د 6 کلو راکیبه بیا 4 کلنه ده. وژل سوي ښځې د ماشومانو مندې دي. په بلوچستان کې اوس د زمي زړه دی. په یو شمیر سیمو کې د غرو پر سرونو باندې واوره پرته ده. هم له دغه سببه یخ ډیر زیات سوی دی. خو په روانه اونۍ کې چې د نصیر آباد په سیمه کې د بجلی 220 کیوي لاین ناڅرګند د وسلوالو له لوري په بارودو باندې الوزول سوی و. تر اوس مهاله پورې لا په بشپړ توګه دلته بجلی نه ده فعال سوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
شام او عراق کې فعال دولت اسلامي لخواني بلشبي جاپاني خبريال په یو اډيو پیغام کې ویلي د داعش په ولقه کې د اردن د هوایي ځواکونو پایلټ با اوجلې شي کچري امان دنن ماخام پورې یو ځن مرګي برید کوونکی خزا پرې نه خوده. تر اوسه پورې دغه ډیډلاین هم سرته رسیدلې ده. جاپان او اردن کې چارواکي د نوي اډيو پیغام د تصدیق کوشش کوي کوم چې د جاپاني خبريال کینجو ګوټو په اواز کې ده. اردن د شورو پورز ویلي د خپل نیول شوي پایلټ را خلاصولو په بدل کې د دوی په جیل کې بند ازان مرګي خزه خدیجه الرشابي خوشی کولو لپاره تیار دي. الرشابي یو عراقي خزه ده، څوک چې د اردن پایتخت عمان کې په کال 2015 کې په یو ترهګر حمله کې مجرم ګرځول شوی چې په کې 6 کسان وژل شوی.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په سویلي لبنان کې د نړیوال امن ساتونکو سپینش اسکر وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. څوک چې د شورو په ورځ د اسرائیل ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ځن خطو په وخت په یو کانوای د برید په وخت وجل شوی وو. دغه برید کې د اسرائیل 2 عسکر هم وجل شوی وو. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې راکوي.
د لبنان او اسرائیل دغه په دغه پوله یو وار بیا تاوتریخواله سیوا شوی کمی چې په کال 2016 کې د دوانو هیوادونو جنگ هم لیدلې. حزب الله ته هغه ریډلې په شام په شا د شام حکومت او اسرائیل مخالفه ایران ولاړ دی، او د دغه ډلې کسان په شام کې بیا د بشر الاسد د حکومتي ځواکونو سره هم په جګړه کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو په سویلي لبنان او د ګولان په غرونو کې امنیت ساتونکي پوز هم پروت دی. تیر ورځ دغه جګړه هغه وخت شروع شوه کله چې حزب الله ډلې د لبنان د خوانه په اسرائیل لګټي بریدونه وکړل او په کې 2 اسرائیلي عسکر ووجل. د دغه په ځواب کې د اسرائیل لخوا په کاروایي کې د سپین سره تعلق لرونکي یو امنیت ساتونکي عسکر وجل شو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سپین دغه عسکر د وجنې غندنه کړې ده. ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د بیان لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی اداره د هر قسمه تشدد غندنه کوي او په ټولو ډلو غږ کوي چې د نور تشدد نه دی ډډه وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ژمنه کړې ده هغه کسان چې دغه حمله یې کړې هغوی به یې قیمت ادا کوي. د کابینې یوې غونډې ته د وینا په وخت اسرائیل وزیر اعظم ویلي ایران د ترهګرو ملاتړ کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جنسا کې ویلي امریکا د حزب الله د غبرت په سختو ټکو کې غندي او دغه ګام یې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د جنگ بندۍ سرغړونه بللې.
د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي نړیوال حکومتونه د امنیتي ګامونو سختبولو په نوم د بشري حقوقو خلاف ورزي کولو سره غټه غلطي کوي. نن د نړیوال بشري حقوقو کلیز رپورت کې دغه ډلې ویلي نایجیریا، عراق، شام، اسرائیل او امریکا د هغه هیوادونو نه دي چې د بشري حقوقو خلاف ورزو جایز ګرځولو لپاره د امنیتي اندېښنو نوم استعمالوي.
د نایجیریا شمال ختیځ سیمه اداماوا یو شمیر خلکو روانونه خپل کلی د هغه ورسته پرې خو دي او د ایالت سرخار اڑخ ته کړي کړي دي چې سیمه کې په ورستیو کې د اسلامي تندره وړلې بوکو حرام له خوا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ملک خارجه وزیر د خپل څوکۍ نه لری کړي او د هغه په ځای د امریکای لپاره د هند سفیر نه به خارجه وزیر ټاکل دي. سوبرمانین جی شنکر دن په داسې حال د خارجه وزیر سوګان پورته کړي دي چې وبرز بلاندې د امریکای صدر براک اوباما د هند کامیاب دوره سرته رسولې.
او د انډونیشیا د هوا بازې د پلټنو چارواکو په جاوا سمندر کې 13 میاشت غرزی دلی مسافر الوتکې په اړه خپل رپورټ کې ویلي دي چې دغه الوتکه د غورځېدو په وخت په نیغو لاندې تلې وه، خو اوبو ته په نږدې کېدو وروسته بیا سمه شوې وه.
د صحت نړیواله اداره WHO وایي د جولای نه راپدې خوا د ایبولا ناروغانو شمېره تر ټولو کم حد ته راتلو وروسته دوی خپله توجه اوس د غارنځ ختمولو اړخته اړولې ده. د WHO د شمېرې تر مخه تېر هفته تر ټولو اغېزمن ملکونو ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې د ایبولا یو کم سل نوي کیسونه مخې ته راغلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. او په افغانستان کې چې کال 2014 په اخر باندې نړیوالو ځواکونو د وټو کوم اعلان کړی وو، او بیا دغه نورستو دغه ځای کې په عملي توګه باندې امریکا هم ویلي دي چې د دې جنگي مشن سره تر رسیدلې دي. دغه وروسته لګیا دي په دغه منطقه کې جغرافیایي بدلون هم را روان دی. د امریکا صدر باراک اوباما سیاسي بدلون چې کوم را روان دی، نو د هغه په تناظر کې د صدر اوباما سفر ته هم پکې کتل کیږي چې هند ته کړو. هغه د خپل درې ورځني سفر په وخت باندې په دیلی کې ویلي چې د هند د سلامتی کونسل لپاره مستقل غړیتوب خاص سیو کینو په دغه کې به مرسته کوي. پاکستان د هغه وروسته پرله پسې دا وایي چې هند د ملګرو ملتونو د کشمیر په مسله باندې د قراردادونو مخالفت کړی دی. په دې وجه باندې هند د دې جوګه نه دی چې د سلامتی کونسل مستقل غړ دی جوړ شي. دغه شان چې کوم د امریکا او د هند ترمنځ نیوکلیر سیول معاهده شوې ده، نو په هغې باندې هم د پاکستان نیوکې دي. نن هم خارجه دفتر په دغه باندې خبرې اترې کړې دي. د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر په یو رپورټ تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
پاکستان ویلی دی چې د امریکا او د هند ترمنځ لوزنامې یوازې د سیمې د غیر ستراتیژي استحکام سبب جوړې دی سیم، او دا چې په هیواد کې اړې ګړې جوړونکو ایجنسیو او د تړلو هیوادونو په اړه یې نړیوالې ورورولۍ ته ثبوتونه وړاندې کړي دي. په تېرو ورځو کې هندوستان ته د امریکایي صدر باراک اوباما د سفر وروسته چې په کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، توانایي او د دفاع په شمول ګڼ شمېر لوزنامې لاسلیک شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم وویل
So we have reservations. India's massive acquisition of conventional weapons further complicates the regional strategic stability.
روایتي وسلې د لفظنامې په اړه هم موږ تحفظات لرو. د هند په لویه کچه روایتي وسله ترلاسه کول د سیمې ستراتیژیکي استحکام نور هم کړکېچن کوي. دوی زیاته کړه چې هندوستان په کال 2014-15 کې خپل دفاعي بجټ تر 12% پورې سیوا کړی دی، او دا وخت د دوی بجټ 8.3 بلیون ډالر دی، او د تیرو درو کلو راهیسې د روایتي وسلې تر ټولو لوی اخیستونکی هیواد دی. د دې څخه وړاندې تېره ورځ د قومي سلامتي او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امریکا او د هندوستان ترمنځ د جوهري توانایي لوزنامه به په جنوبي اسیا منفي اثر وغورځوي. د یوې پوښتنې په جواب کې تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان د هند په سلامتي کونسل کې د مستقل غړیتوب به کله هم ملاتړ ونه کړي، ولې چې هند د کشمیر په معامله د ملګرو ملتونو د قراردادونو هر کله خلاف ورزي کړې ده، او دغه خلاف ورزي کوونکي هیواد څرنګه په سلامتي کونسل کې مستقل غړی جوړېدای سي. خو یاندي زیاته کړه چې په سلامتي کونسل کې د اصلاحاتو هیله مندي سرګند دي چې د امریکایي صدر باراک اوباما یوازې هندوستان ته د سفر او هندوستان اهم ستراتیژیکي ملګری ګرځول که یو اړخته د هند کامیابه بهراني تګلاره ګرځول کیږي، خو بل پلو ته پاکستان کې سختې اندېښنې رابرسېره سوي دي. څېړونکي او د پنجاب د ګورنر چودري سرور په شمول چې حکومتي مشران هم د پاکستان د بهراني تګلارې ناکامي ګرځوي، خو واکمنان دغه هر څه منلو ته تیار نه ښکاري. همدغه سبب دی چې په رښتیا ویلو د پنجاب د ګورنر څخه په فوري توګه استعفا وغوښتل سوه چې نن منظوره هم کړې سوه. په خبري غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي څخه د سرتاج عزیز د هغه بیان په اړه هم وپوښتل سو چې پکې هغه ویلي وو چې د هغې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې مرسته او ملاتړ یې د بهر څخه کیږي پکار دی چې نړیواله ورورولوي هم هغه کردار ولوبوي چې پاکستانیا د ترهګرۍ د نړیوال جنګ په ضد لوبوي. دوی که څه هم د هند نوم نه و اخیستی، خو د څېړونکو تر مخه د دوی اشاره په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د هند او د نورو ایجنسیو د ککړ کېدو اړخته ده. او په دې لړ کې نن د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هم ویل چې که څه هم پر مطبوعاتو دغه خبرې مخې ته نسی راوړی او تورونه نسی لګوي. خو دوی ویل
وی انګیج د کنټریز کنسرن اند وی انګیج د ممبرز اف د انټرنیشنل کمیونټی اند اور کنسرنز اند ایویډنس هاز بین شیرډ.
د تړلي هیوادونه او د نړیوالې ورورولۍ سره په دې اړه په رابطه کې دي او خپل اندېښنې او شهادتونه یې د ټولو سره شریک کړي دي. که وکتل سي نو پاکستان او هند د مودې راهیسې پر یو بل د دوی په هیوادونو کې کړکې جوړولو کې د ککړ ګرځېدو تورونه لګوي. پاکستان پر هند په بلوچستان کې د کړکېچن حالاتو رامخته کولو تورونه لګوي او دا هم ویل کېږي چې د چین سره اقتصادي ستراتیژیکي کوریډور ته هم زیان رسول کېدای سي. خو بل پلو ته د هند وینا ده چې پاکستان نه یوازې په کال 2008 کې په ممبئی کې کېدونکي د برید کوونکو ملاتړ کوي بلکې د کنټرول لاین او د ورکینګ باونډري په خلاف ورزي کې هم لومړیتوب کوي چې له وجې هند د مودې راهیسې د پاکستان سره ستراتیژیکي خبرې هم ودرولې دي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای یو مشهوره ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وای په داسې حال چې امریکا د هند سره نږدې اړیکې پر ځای کول غواړي، پاکستان د نوو ملګرو هیوادونو لټون کوي. په دې حق لباندې به موږ تاسو ته یو تفصیلی رپورټ هم راک وړاندې کوو. خو زو د امریکای یو بل وتلې ورځپاڼه وای چې د پاکستان لخوا قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې عرب او د مرکزی ایشیا هیوادونو سره تعلق لرونکي تونلاري افغانستان ته اوړېدلې دي. دا رپورټ به تاسو وروسته وړاندې کوو. خو موږ ته اوس یو مرکه راورسېدله چې څنګه ما تاسو ته وویلې، پاکستان په سیمه او نړۍ کې د نوو ملګرو هیوادونو لټون په داسې حال کوي چې امریکا د هند سره نږدې اړیکې پر ځای کول غواړي. زمونږ همکار رحمان بونیری د واشنگتن پوسټ خبریال شایق حسین سره چې سړنکار هم د هغې سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
کوم حضرات دې رشیا خبره ده نو دې حوالې ترم چې دې دا کوششونه لږ وخت یو شو چې شروع شوي وو. یعنی دا داسې خبره نه ده چې بس مونږ بالکل هغه سره د ټایمینګ هغه کولی شو د پرزیدنت اوباما ویزیت سره. خو دا ویل شو چې اوس دغه ویزیت نه پس او د دوران کې چې کوم د ډیولپمنټ سوشل دغه ویزیت د پرزیدنت صاحب د هند ویزیت نو دې نه سیدي دا چې کوم کوششونه دي یا افورټس دي دا بلګ دکې به مونږ ته اوس داسې لکه تیزی به پکې راشي.
شیخ حسین صاحب، د پاکستان لپاره په روس او امریکا کې د تعلقاتو په خارجه پالیسۍ باندې اثرات خو په پاکستان کې یقینا چې محسوسيږي. خو دواړو هیوادونو کې کم یو داسې هیواد دی چې پاکستان لپاره د اوږدمهاله پالیسۍ کې مددگار ثابتې دي شي؟
د دې داسې خبره ده چې دا داسې بنوي چې لکه پاکستان بچې دي اچانک چې دي جوکاو دي هغه به د روس طرف ته شي او امریکا مونږ د نظر انداز کولې شو. دا خو بالکل نه ده لکه امریکای چې پاکستان سره کوم تعلقات دي که ډیفنس سیکټر ته وګورو، مونږ که اقتصادیاتو ته وګورو، نو هغه خو څه داسې فلحال څه داسې نعم البدل نه ښکاري. نو دا چیز خو په خپل ځای روان وي. خو دلته اصل کې ایشو دا دی چې یو خو افغانستان کې چې دی امریکای خپل جنگي مشن چې دی هغه باقاعده اعلان وکړو چې هغه ختم شو، نو دا یو خوف یو داسې کنسرن یا پریشانی شته دی دلته چې کوم واکمن دي چې داسې نه وي چې بیا هغه 90s ولکه روسي او بیا چې دی پاکستان داسې تنه تنها پاتې شي. نو یو دغه سوچ هم دی، دغه فکر هم دی. د دې وجه چې دی پاکستان لکه تاسو ته ما سټارټ کی وي چې خپل فارن پالیسی حوالې سره هغه چې دی نور آپشن دغه باندې غور کوي. د هېواد دلته چې کوم دی زموږ سیم په سیمه کې چې نور کوم ملکونه دي هغه سره خپل تعلقات ښه کولو حوالې سره هم چې دی کوششونه روان دي.
یو خو هو د هند او امریکای تعلقاتو کچه چې دا غډېره په تیزی سره یو بل ته د مینی هغه احساس ته د ګرمۍ احساس ته ورکوي، بلې لوري ته پاکستان د هند سره چې کوم اړیکې دي هغه هم د مشکلاتو سره مخ دي. په درېم ځای کې پاکستان د یو داسې هیواد سره یارانه جوړوي چې د هغې د 1991 راهیسې یعنی د روس د هندوستان سره ډېره مضبوطه یارانه ده. نو په داسې کې پاکستان په یو داسې لاره کې چې درې طرفونو ته لاره وتی په منځ کې ولاړ خکیل نه ښکاري؟
بالکل دا خبره دا لکه دا چې څنګه چې تاسو دا بیان کړی دا دغه شانتي زم ورته ګورم چې دا دوره آسانه خبره نه ده، نه دوره آسانه تشریح کېدای شي. لکه دې کې چې دې ځنه خلک دا سوچم لري چې امریکا دې خاص کر دې روس همیشه نه چې دې هند حوالې سره یو مخصوصه پالیسي ده، هغه چې کله دا ګوري دې هند کې دې هغه ورنږدې کېږي امریکې ته، نو بیا هغه دغه شانتي پالیسي چې دې هغه اختیاروي چې هغه کې دې پرشر او ټیکټکس ډېر زیات ښکاروي او کېدای شي چې دې روس راتلونکي وخت کې بیا هند ته راغه شانتي او دا صرف پاکستان چې دی یو ایز ا بارګینینګ چپ په تور باندې استعمالوي. نو خلک چې دي دا خبرې ته داسې هغه سره هم نه ګوري چې دا به دوره آسانه وي یا پاکستان لپاره یا روس لپاره، روس لپاره هند نظر انداز کول او پاکستان لپاره بیا امریکا نظر انداز کول. خو پاکستان ته په وخت دې دین علاوه نور څه آپشنز هم نشته چې راتلونکي وخت حوالې سره چې هغه ګوري افغانستان ته او دې سیمه حالات څنګه تبدیلیږي، نو هغه چې دي چې کوم هغه نه چار تفیر ملکونه دي نو هغه سره چې دي خپل تعلقات خکولو طرف ته چې دي سفر شروع کړي.
ډیره مننه شیخ حسین صاحب.
ډیره مننه.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو وړاندې هم اوریدل، د امریکای یو وتلې ورځپاڼه وال سټریټ جرنل وایي د پاکستان لخوا قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې عرب او د مرکزی ایشیایي هیوادونو سره تعلق لرونکي توندلاري افغانستان ته اوریدلې دي. وال سټریټ جرنل د افغان چارواکو او ځایي خلکو د خولې وایي د القاعده او اسلامک موومنت اف ازبکستان په شمول د جنگیالي ډلو 400 کورنۍ د دسمبر میاشت کې افغانستان ته اوختی او د ځای خلکو سره په کورونو کې اوسېږي. په دې حق لمو په 13 خبرونه کې په افغانستان کې د خپل خبريال کمال سرات سره خبرې کړې وي، تاسو ته وړاندې کوو.
موږ خو د دغه ریپورټونو په اړه په هلمند ولایت کې همدا شان په زابل ولایت کې له چرواکو سره او د ولایتي شورا له ځینو غړو سره خبرې وکړې. دوی دا ومنله چې دلته د داسې وسلو سلام دي چې هغه په دې وروستیو کې دغه سیمو ته راغلي دي. څه موده وړاندې د هلمند ولایت چرواکو هم دا خبره کړې وه چې د یو تن د طالبانو پخوانی قومندان مولا رؤف چې دی په هلمند ولایت کې د دغه کسانو سره داسې کسان شته دي چې هغه په چچنیا ژبه خبرې کوي، چچنیان دي، ازبک دي، همداشان عربانو خبرې کوله، د پنجابیانو خبرې کوله چې دغه ځای ته راغلي دي. خو پرون نن سهار ما د زابل ولایت د ولایتي شورا له یو غړي حسن اوتک سره خبرې وکړې، هغوی هم دا خبره تایید کړه. څو شېبې وړاندې مې بیا هم د وکیل سره خبرې وکړې. دوی وویل چې د زابل ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هغه ولسوالیو کې چې هغه د حکومت د کنټرول لاندې نه دي، دلته د ازبک، چچنیا، عربان، پنجابیان دغه خلک راغلي دي، خلکو په کورونو کې ځای ورکړی دی او داسې کورونه هم دي چې که هغې واکوټه لایا وه یا وزګاره وه هغې کوټوکې هم ځایونه ورکړي دي. دوی وایي چې دا هغې شمېره به شاوخوا 400 کورنیو ته رسېږي. دوی دا خبره هم وکړه چې تر اوسه پورې دغه کسان چې دي په خلکو باندې څه غرض نه لري، نه خلکو ته د خو بدو څه نه وایي، بس هلته اوسېږي د کورنیو سره، د خپلو ماشومانو مېرمنو سره په بېلابېلو سیمو کې اړولي دي.
او کمال سرات صاحب، یو په دغه چې کوم رپورټ ده په دې کې دا هم ویل شوی دي ځینې ځایي چارواکي دا وایي چې فراه ایالت ته چې کوم کسان تللي دي هغوی کې ډېر ځان ته د دولت اسلامي غړي وایي او هلته یې خپل ټریننګ کیمپ یا د تربیې مرکز هم جوړ کړی دی. کوم چارواکي سوای
ولایت په اړه خو تر اوسه پورې داسې رپورټونه نه دي راغلي، خو په هلمند ولایت نه داسې رپورټونه راغلي دي، همداشان د لوګر ولایت نه. د لوګر ولایت د ولایتي شورا یو وکیل هم دا خبره وکړه چې دا کسان د تور لباس یې اغوستی وي او د داعش ډلې چې کوم بیرغ د هغه ورته را دی په ځینو د دیوالونو باندې لیکل کړي دي او دا یې په لیکلي دي چې داعش زنده باد. همداشان ځینو کورونو ته جومات نو تا یا غزاینو ته چې دای کی خلک جمع کیږي غیزای ته ورغلی دی او د دایش د ډلې پاره خبرې اترې ورسره کړې دي. دا خبره مونږ د زابل ولایت الاولی سره هم دا شان د لوګر ولایت امنیه کمانډانی سجدي سره دا خبره شریکې کړې. دوی دا خبره و
وکړه چې دوی هم داسې اوریدلی دي چې دغه ځای ته خلک راغلي دي خو مخامخ تر اوسه پورې یا له دوی سره جنگ یا ورسره مخامخ شوی نه دي. د لوګر ولایت دی ولی ویان بن محمد درویش هم دا خبره وکړه چې تر اوسه پورې دوی هم د خلکو نه داسې اوریدلی دي خو مخامخ څوک نه دی لیدلی. په هلمند ولایت کې هم چارواکي او یو شمېر غړي تایید دي، په زابل ولایت کې هم تایید دي، په لوګر ولایت کې هم، خو د افغانستان د غزنی ولایت نه یو شمېر نور ولایتونو نه هم داسې رپورټونه راغلي دي، خو د هغې سیمې چارواکي چې دي هغه دا خبرې نه تاییدوي. باید یادونه وکړم چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې دلته که داعش وي که د هغه د حکومت نور مخالفین وي، دوی دا توان لري چې د هغې مقابله وکړي. د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال راځي کوم دا خبره وکړه چې دا هغه مغار پخوانی طالبان دي، صرف لباس یې بدل کړی دی، د دوی لیکونه سپین پټکی په تور پټکی اړولی دی. مګر موږ هڅه وکړه چې په دې اړه له خپلو طالبانو سره هم خبرې وکړو، خو موږ ونه توانېدو چې په دې اړه باندې طالبان نظر راوړو.
ډېره مننه کمال سراج زموږ سره د خبرو کولو.
ګران اوریدونکو، تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت دواړه خزه کیږي، هغه کې وخت په وخت باندې رکاوټونو مسلې راځي. خو په تیر ورځو کې چې پاکستان فیصله کړې و چې کنه افغان ټرکونه به د واګا بارډر چې کوم د هند سره لګېدل لري، د افغانستان ټرکونه به کنه هغه ځنه مالونه نشو چې توله چې بیا یې نیغي اوسي افغانستان ته، نو پاکستانی ټرکونه به تر افغان بارډر پورې دغه مالونه رسی. خو وروسته بیا د دې ترمنځ یو خبرې اترې شوې وي او موږ سره د افغانستان او پاکستان کې برا کامرس چې کوم مشران دي هغه هم راغلي وو. موږ په پروګرام کې ویلو چې اوس پاکستان دغه تر ادا شوې ری چې د واګه بارډر نه به اجازه ورکوي چې افغان ټرکونه مالونه یو سی. خو تر اوسه پورې دغه لاندې بال شوی او د پاکستان خارجه سیکرټر نن هم په دې اړه باندې سټینډینګ کمیټه د سینیټ ته بریفینګ ورکړی دی، ورته ویلي چې باید دغه اجازه افغان ټرکونو ته ورکړي شي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکړي.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په خپل خاورې افغان تاجرانو ته د هند سره تجارت کې راپی خندان ختم کړی دي او افغان ټرکونو ته د هند سره تجارت لپاره د واګي پولی پورې دتلو اجازه ورکړې شوې ده. دا خبره د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودھری اسلام آباد کې د سینټ د خارجه چارو قائمه کمیټې غونډې ته کړی دي. اعزاز چودھری وویل چې د حکومتي اقدام په نتیجه کې به د افغانستان تجارتي ګاډي د واګي پولی پورې زی او دغلته نه به تجارتي سامان هند ته وړل شي. خارجه سیکرټر په ګوته کړه چې افغان تجارتی گاڑو نه به د پاکستان حکومت ترخم باندې خپل محصول اخلي او دا چې افغانستان به صرف اغه سيزونو تجارت د پاکستان د لارې کول شي کوم چې د افغانستان خپل پیداوار وي. د پاکستان حکومت په خپل خور افغان تاجرانو تر اپیخ مشکلات لري کول اعلان په یودا سه محل کړی دی چې سمو دی راهسه دا خبرونه مخې تر اتل چې پاکستان په اغه افغان ټرکونو باندې ځنې پابندۍ لګولې دي کوم چې د افغانستان نه تجارتی سامان هند ته وړل کیږي او دا سه رپورټونه هم مخې تر اغلو چې افغان حکومت خبرداري کړی دی چې پاکستان د روانې میاشتې شلمې نیټې پورې افغان ټرکونو باندې لګېدلې بندیزونه اوچت نه کړل، نو په جواب کې افغانستان هم په خپل سیمه د پاکستان د تجارتي گاډو تک راتګ ودرولې شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د خارجه کمیټې مشر سینیټر حاجی عدیل د پاکستانی حکومت لخوا افغان تاجرانو تر اپیخ مشکلات هوارولو لپاره پورته کړی شوی ګامونه اوستایل او وی ویل چې دا اقدامات به د دواړو هیوادونو د ګټې سبب ګرځي.
هندوستان تا افغانستان هر پروډکټ تلی شي، هغه پابندی په کار نه دی. افغانستان پروډکټ افغانستان ټرکونو کې واګه باډر پورې دا خبره ده. دویم دا دی چې د افغانستان خپل کوم شی اکسپورټ کوي مونږ ته، هغه باندې کسٹم ډیوټي تر هم باډر کې وشپیږي. وایي کې مسکه دا خطرو کې کوم فرض کې په خور ډرایو پورټ ته رسیږي یا چې ته بل ځای ته لاور ته الټا ډیوټي پې کوي، هغه سره دا خطر دی چې ممکن دی ان ډیوټي پېډ مال پاکستان کې کوشي. ته هغه خبره دی پاکستان انټرسټ دی.
حاجی عدیل زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان په شانته هند ته د تجارتي مقاصد لپاره خپل خاور استعمالولو اجازه ځکه نشي ورکول چې هند هم پاکستان ته دغه اجازه نه ورکوي. سرګند دی وی چې پاکستان افغانستان ته د واګې په پوله باندې هند سره تجارت کولو رسایي د پاک افغان تجارتي تړون د لاندې ورکوي، کوم تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کال 2010 کې لاسلیک شوی و. خو د دې تړون د لاندې هند د پاکستان د لارې افغانستان سره تجارت نشي کولی. واضح دی وی چې هند سویلي ایشیا آزاد تجارتی میدان یا سیفتا د لاندې افغانستان ته خپل تجارتی سامان بغیر د مسؤلیتو نه هند ته لیږلو سہولت ورکړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی.
پاکستان ویلی د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د هند غړیتوب تر لاسه کولو به ضرور مخالفت کوي. د خارجه وزارت ویاندې ویلی د امریکا او هند ترمنځ په جوهري تړون هم تحفظات لري.
On the conventional side also we have reservations. India's massive acquisition of conventional weapons further complicates the regional strategic stability.
د افغان چارواکو لخوا ویل شوی پاکستان قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله سیمایز او خارجي تونلاري افغانستان اړخ ته اوړېدلې دي.
مونږ خو د دغو رپورټونو په اړه په هلمند ولایت کې همداشان په زابل ولایت کې له چارواکو سره او د ولایتي شورا له ځینو غړو سره خبرې وکړې. دوی دا ومنله چې دلته داسې وسلوادي چې هغه په دې وروستیو کې دغې سیمو ته راغلي دي.
او د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی باړی کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره د مالی مرستو د تقسیم کار دوا کپنو ته سپارلې.
ساتھ ہم نے اگریمنٹس کیے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے امدادی رقوم ہے، پہلی مد ہے ٹرانسپورٹ کی کاسٹ میں اور دوسری ہے ان کو ایک 25,000 روپے کا فی خاندان پیکج ہے جو بالکل ابتدائی طور پر ان کو دیا جائے گا ان کے جانے کے دن.
اس وقت سے خبروں میں تفصیل تھا.
د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې هند د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل مستقل غړیتوب جوګه نه دی او خپل دریس کې وایي هند د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزه کړې دي. د پاکستان لخوا د غوښتنې د هغې وروستو کېږي چې روانه اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما د هند درې ورځني سفر په وخت ویلی و په سلامتی کونسل کې به د هند مستقل غړیتوب مرسته کوي.
د امریکایي یو تلې ورسپانه وای د پاکستان لخوا قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې عرب او د مرکزی ایشیا هیوادونو سره تعلق لرونکي تونلاري افغانستان ته اوړېدلې دي. وال سټریټ جرنل د افغان چارواکو او ځای خلکو د خولې وای د القاعده او اسلامیک موومنت اف ازبکستان په شمول د جنګیالي ډلو سلور سبا کورنۍ د دسمبر میاشت کې افغانستان ته اوختي او د ځای خلکو سره اوسیږي.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی باړی تحصیل د بیکور خلکو بیا واپسې لپاره د دوه کپنو سره د بیا واپسې پیکج ورکولو لوزنامه لاسلیک کړی ده. په دا وخت کې د بیا واپسې د پیکج تفصیل مهم ټکی ویلی دي. گورنر وای دغه کمپنی به د ترانسپورت لپاره 10,000 روپۍ او بیا د واپسې په وخت 25,000 روپۍ د هر متاثر خاندان د مشر بینک اکاونټ ته انتقالوي.
شام او عراق فعاله دولت اسلامی لخوانی بلشبی جاپانی خبریال آډیو پیغام کې ویلي د داعش په بلخه کې د اردن د هوایي ځواکونو پایلټ به وژل شي که چرې امان د نن ماخام پورې یو ځانمرګي بریدکوونکي ښځه پرې نه خوده. دغه ډیډلاین اوس تیر شوی دی. جاپان او اردن کې چارواکي د نوي آډیو پیغام د تصدیق کوشش کوي کمه چې د جاپانی خبریال کینجو ګوټو په اواز کې ده.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په سویلي لبنان کې د نړیوال امن ساتونکو سپینش عسکر وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. څوک چې د شورو پورز د اسرائیل ځواکونو او حزب الله وسلوالو ډلو ترمنځ انخته په وخت په یو کانوای برید کې وجل شوی وو. دغه برید کې د اسرائیل دوه اسکر هم وجل شوی وو. د کوم ورستو چې اسرائیل جنگي الوتکو د حزب الله مرکزونه په نخه کړی دي. د سپین د ملګرو ملتونو سفیر د سلامتي کونسل بندي دروازې په غونډه کې د نړیوال امن ساتونکو د وجنې تور په اسرائیل لګولې او د دې تر څنګ د پیښې د پلټنې غوښتنه هم کړې.
د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وايي نړیوال حکومتونه د امنیتي ګامونو سختولو په نوم د بشري حقوقو خلاف ورزي کولو سره غټه غلطي کوي. نن د نړیوال بشري حقوقو کلیز رپورت کې دغه ډلې ویلي نایجیریا، عراق، شام، اسرائیل او امریکا د هغه هیبادونو ندي چې د بشري حقوقو خلاف ورزو جایز ګرځولو لپاره د امنیتي اندېښنو نوم استعمالوي.
د نایجیریا شمال ختیځ سیمې اداما او یو شمیر خلکو روانه اونۍ خپل کلی د هغې وروسته پرېښودې دي او د ایالت سرخار اړخ ته کډې کړې دي چې سیمه کې په وروستیو کې د اسلامي تندره وډلې بوکو حرام لخوا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي چې د تندره وډلې وسلوال د دوی کورونه لوټي او بیا یې سوځوي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ملک خارجه وزیر د خپل څوکۍ نه لری کړی او د هغه په ځای امریکای لپاره د هند سفیر نوی خارجه وزیر ټاکلی دی.
او د انډونیشیا د هوا بازې د پلټنو چارواکو په جاوا سمندر کې تیر میاشت د غورځېدلي مسافر الوتکې په اړه خپل رپورت کې ویلي دي چې دغه الوتکه د غورځېدو په وخت په نیغو لاندې تللې وه خو اوبو ته په نږدې کېدو وروسته بیا سمه شوې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شي بری چې په نړیوالو سیمه ییزو مطبوعاتو کې د نړۍ په حق لاسیمي په حق باندې څه لیکل شوي دي. نن زمونږ همکار مختار خلیل د امریکې وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ یوې مقالې ته کتنه کړې ده، تاسو وړاندې کوو.
د امریکې د صدر اوباما د هندوستان د اوسنۍ کامیابی دورې له سببه په سیمه کې د هندوستان روایتي مخالف ملک پاکستان د امریکې د پالیسۍ د لاسه ډېر زرماتې شوی دی. په دې سبب پاکستان اوس د امریکې په ځای د امریکې د برابر بل یو ملک د لمنې نیو فیصله کړې ده. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې په دې موضوع یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې او د هندوستان یو بل ته درانه د کې دوله سببه پاکستان هم ځان له د نوو انډیوالانو لټون شروع کړی دی. د پاکستان فوجي او سیاسي مشران سومیاشتي وړاندې روس سره د خپلو تعلقاتو د خکولو د پاره ماسکو ته رسیدلی وو، ځکه چې د سوړ جنگ د دور نه د روس او پاکستان تعلقات ډیر د خوند پاتې نه دي. په نومبر کې د روس د دفاع وزیر سرګیه شویګو اسلام آباد ته لاړو او د پاکستان جرنیلانو سره د فوزی ملګرتیا یو لوزنامه دسخت کا. د نه پس د پاکستان اوس د روس د ایم آی 15 دیرشم قسمه شپږو دیرشو هیلیکاپټرو اخیستو تمه پیدا شوې ده. د نه علاوه دواړو ملکونو د ترهګرۍ او د نشې سیزونو د مخنیوي په کارونو کې هم یو بل سره د لاس امداد کولو فیصله کړې ده. پاکستان غواړي چې د بجلی د کبې د معاملې په اوارولو کې ورسره روس امداد وکي. واشنگټن پوسټ لیکي چې پاکستان دا اقدامات ځکه کړی دي چې پاکستان سره راتلونکو کلونو کې د خپلو زړو اتحادونو د ختمېدو ویره پیدا شوې ده. پاکستان تل د امریکې او هندوستان د روس اتحادي پاتې شوی دی، خو اوس هر کله چې د نیټو زیاتر فوجونه د افغانستان نه وتی دي او د پاکستان فوج په خپل غربي سرحد اسلام پلو جنگیالو سره مشت ګریوان دی، په دې سبب د اسلام آباد چارواکي اندېښمن دي چې امریکا اوس په سیمه کې خپل مفادات په هندوستان کې ویني. د پاکستان د فوج یو ستر افسر د نامې نه خودلو په شرط واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې بهشکه موږ سره فکر مل دی چې تلا د هندوستان په حق کې پدرنې دوده او دا خبره خنه ده. خدا کار د غربي ملکونو په لاس امداد روان دی، په دې سبب موږ پاکستانیان هم د نوو یارانو جوړولو په کار پسې وتیو. واشنگټن پوسټ جاتی پاکستان روس سره د خپل یارانې د ګرمولو د پاره کوششونه په داسې وخت کې شروع کړي دي هر کله چې د غربي ملکونو او د روس په خپلو کې سخته نالګي شوې ده، او هم دغه وجه ده چې روس ته هم په ایشیا کې د نوو باپاري ملګرو ضرورت پیښ شوی دی. رپورٹ زیاتی چې د صدر اوباما د هندستان د دورې په وخت د پاکستان د فوجونو سر لخکر چین ته لاړو او چین سره خپل زاړه فوجي او اقتصادي تعلقات تازه کړل. چین د کال 2008 نه راپدې خو پاکستان لا د سلورو عربو ډالرو د مالیت وسله یا خو ویړیا او یا قیمتن ورکړی دا. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر زنانه ویانی تسنیم اسلم ویلی دي چې پاکستان د یو ملک په تمه نشي کېناسته. د نن ورځې دنیا مختلف اړخونه لري او زمون فائده پدې کې ده چې هر چا سره راشه درشه اوساتو. د پاکستان د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټې د چیئرمین د حاجی محمد عدل وینا ده پاکستان تاریخي غلطي دا کړې ده چې د آزادېدو په وخت امریکې سره جوخت تعلقات قائم کړل او په روسي سترګې پټې اوساتلې. حاجی عدل زیاته کا چې مونږ افغانستان کې روس تکیوتو او په دې مونږ ته د ترهګرای انتها پسندای او د نشئی سیزونو ډالۍ راکړې شوې. واشنگټن پوسټ د خپل رپورٹ په اخر کې متحده عرب اماراتونو کې د روس د خارجه پالیسۍ د یو ماهر د یوری بارمین د خلی لیکلی دی زما شک دی چې روس به پاکستان باندې د وسلو په خرڅولو هندستان ځان سره زړبه دی کی. پاکستان ته پرانځدې کېدو روس په هندستان دباو اچول غواړي خو عقوبت به هم هندستان سره ناسته پاسته جاری ساتي.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سم امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او دا وخت د شمالي وزیرستان د خیبر جنسي او د سویلي وزیرستان په لکونو شمیره خلک به کور دي. نن د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د گورنر په ماڼۍ کې د 10 کمنو سره یو لوزنامه لاسلیک کړی را چې د هغې کار به دا وي چې د خیبر جنسي باړی تحصیل کم بیکور خلک دی هغه خپل کورونو ته ستانه کړی او دغه کار ټول سرته ورسوي. خو نوموړی د میډیا سره د خبرو په وخت باندې د سندي ویلي چې د شمالي وزیرستان یا د باړی ایجنسی خلک به کله پورې خپل کورونو ته ستانه کړی شي یا دغه عمل به پیل کړی شي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قسم شاه په دې رپورت کې راکوي.
د صوبا خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان نن د خیبر ایجنسی تحصیل باړی نه بې کوره شوی خلکو یا د آی ډی پیز واپسی لپاره د واپسی په وخت امدادي پیکج ورکولو لپاره نن گورنر هاوس کې دوه غټو کمپنو سره یو لاسلیک وکړلو. دغه لاسلیک باندې د دستخط نه پس گورنر خیبر پختونخوا میډیا ته وویل چې د دې لاسلیک لاندې به دغه کمپنۍ د پیسو ادایګي د خاندان مشر ته نیخ په نیخه کوي او دے کے بعد سوک مینزنے کس نوی.
ایک دو بڑی کمپنیوں کے ساتھ ہم نے اگریمنٹس کیے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے امدادی رقوم ہے پہلی مد ہے ٹرانسپورٹ کی کاسٹ میں اور دوسری ہے ان کو ایک 25,000 روپے کا فی خاندان پیکج ہے جو بالکل ابتدائی طور پر ان کو دیا جائے گا ان کے جانے کے دن. وہ ان کے اکاؤنٹس میں براہ راست منتقل ہوں گے. جو ان کے ٹیلی فون کے نمبرز ہیں ان کے اوپر بھی وہ لے سکتے ہیں اور اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے بھی جہاں سے چاہیں وہ لے سکتے ہیں.
دوائی چندن مونگا دو غٹ کمپنوں سرا معاہدہ اکڑا سوک بچے دا دے معاہدے لان دے دا حکومت لطرفا امدادی پیسے چے کم بدل ٹرانسپورٹ لپارا او بیا رستو سپینزی زرا فی خاندان پیکج ہر متاثرہ خاندان تا دا ہوئی تک پورز ورکوی. دوی اویل چے دا با دوی دا خپل بینک اکاؤنٹ اے ٹی ایم کارڈ او دا خپل ٹیلی فون نمبر باندھے ہم اگستے شی. دوی اویل چے دوی خیال کې دا یو شفاف نظام دی. دوی دا هم اعلان وکړلو چې د تلو لپاره یا د ترانسپورت لپاره په دوی هر خاندان له لس زره روپۍ ورکوي. کله چې میډیا د خیبر پختونخوا گورنر نه تپوس وکړلو چې آیا خیبر ایجنسی کې آپریشن د لاسا دغلته دهشتګردي په مکمله توګه ختمه شوه او کنه، نو دوی وویل چې یو څو ورځې مخکې چې دوی باړې ته تللي وو نو دوی ته هله احساس وشو چې دغه خلکو څومره غټه قرباني ورکړې ده. دوی وویل چې د باړې میدان علاقه دوی ته ویل شوي دي چې دهشتګرد هغلته ختم کړی شوي دي یا هغوی هغلته نه تښتېدلي دي او دغه ځای آپریشن کامیاب دی.
اب میں دوباره اس باڑہ کے اندر اس کو دوباره آباد کروں گا انشاءاللہ. ہم اور اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے کہ جو ہی یہ قبائلی جو مشران کی مدد سے اور تمام قبائلی عوام جو اپنے جب اپنے گھروں کو واپس سیٹل ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی باڑہ کا جو بازار ہے اس کا تجارتی مرکز ہے اس کی دوبارہ اسی طرح بحالی ہوگی جس طرح اس کی ماضی کی روایت تھی.
دوی دا ویل چې کله هغلتا خلق واپس لاړ شي نو دوی به غواړي چې هغه د باری بازار هم دوی بیا آباد کړي چرته چې بعد لری لری خلق دغه بازار ته تلل. دوی ویل چې د خلکو وران شوی کورونو او کاروبارونو به هم دوی ازاله کوي او مالی مدد ورکوي. دوی ویل چې خلکو د مکمل تبا شوی کور لپاره به دوی 3,000,000 روپۍ او نیم تبا شوی کور له 1,60,000 روپۍ هر خاندان ته ورکوي. دغلته موجود د ملک دین خیل یو ملک ملک داود د باړې د خلکو د واپسي پلان نه مطمئن ښکارېدو، خو چې کله دوی نه تپوس وشو چې آیا دوی د خیبر ون آپریشن کامیابی ته څنګه ګوري او آیا ګڼي چې دغلته دهشتګردي ختم شو او کنه، نو دوی صدا وویل
داسې خو نشو ویلې، خو دهشتګردي چې کوم نه هغه په هر وطن کې په امریکا غوندې ملک کې کیږي او په هغه ورځ په فرانس کې وشوه. خو انشاءالله ولزیز چې مونږ خو پورا دا یقین دی او انشاءالله په دې به عمل هم کوو چې د دهشتګردۍ به په هر ځای کې مخه نیسو.
د ګورنر خیبر پختونخوا نه چې کله میډیا د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د واپسي پلان په حق له تپوس وکړلو، نو مهتاب احمد خان وویل چې دوی امکان لري چې مارچ کې به هغوی واپس کیږي، خو دوی دا هم زیاته کړه چې د دغه امکان به هله پیدا کیږي چې د دغه ځای مشران حکومت لا دا باور ورکړي چې دوی به دغلته امن راوستو کې مکمل تعاون کوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. د پاکستان داخله چارو وزارت سینټ ته په یو رپورټ کې ویلي دي چې د هیواد اتیا مدرسو ته د بهر ملکونو نه پیسې ملاويږي. سینټ ته ورکړل شوی دغه رپورټ کې ویل شوی دي چې دوی ته چې کوم معلومات ترلاسه شوي دي د هغې تر مخه دغه مدرسو ته 370 میلیونه مرسته ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې پاکستان کې دننه د خیر ښېګڼو ادارو ته د غربي هیوادونو نه څومره مرسته ترلاسه کیږي. رپورټ پی د اسلام آباد نه زمنګا خبريال الیاس خان را کوي.
د پاکستان حکومت په لومړي ځل دا خبره منلې ده چې تقریبا اتیا مدرسو ته د درزنونو باراني هیوادونو نه 1.5 کروڑ روپۍ ملاو شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ سخرا امام لخوا یو پوښتل شوي د یو سوال په جواب کې داخله چارو وزارت په خپل ځواب کې سینټ ته ویلي دي چې د مذهبي یا فرقایزه مقصد دپاره د باراني مالی مرستو نه فرقایزه او د امنیت وضع د خرابېدو ویره ده او د دې دپاره د دې ډاډګیرنه نه ده پکار. د دې ویناو چې د هر څه په پاکستان کې ولي کې او حکومت دروغ ولی وای دی اوی چې د دینی مدرسو د پاره غیر ملکی مرستو نه د پارلیمان غړي به خبره ساتل شي. د داخله چارو وزارت په جواب کې ویل شوی دی چې دا پیسې د غربي هیوادونو سره سره د خلیج هیوادونو او سعودي عرب نه راغلي دي. دیوا ریډیو چې په دې هړه د سینټ غړي طاهر حسین مشدی چا چې هم دا مسله په سینټ کې اوچته کړي دا او پوښتل چې دې خبره کې څومره حقیقت ته چې د غیر ملکی هیوادونو نه مدرسې ته ورکول شوی پیسې د محصلینو ته تعلیم ورکولو پر ځای د دې غلط استعمال کی گی. نو دغه ویناوا
مدارس ان کی بیسک ریکوائرمنٹ دیکھے تو بہت اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں، مذہبی تعلیمات دیتے ہیں اور کھانا بھی دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں. یس پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ سیکٹرینزم آن دی رائز ہو گئی.
چھو خوا خدا مدرسے ڈیر خکار کوي خلکو ته د تعلیم ورکولو سره سره استوګنه او خوراک هم ورکوي. خو مسله دا ده چې زمونږ په ملک کې فرقاوریت په زیاتېدو دی. ټولو د خپلو فرقو تشهیر شروع کړی دی، کوم چې یو خطرناک عمل دی. د دې سوال په جواب کې چې یو حکومتي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم 13 هفته تور لګولی وو چې سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې بے ثبات پیدا کوي او خپل دریز یا وهابیزم خپرولو دپاره د پاکستان بشمول اسلامي نړۍ کې پیسې تقسیموي. طاهر حسین مشدی وی
اس میں سعودی عربیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہابیزم کو آگے ایکسپینڈ کرنا اور اس میں سے پھر نکل آئی دیوبندی یا سیکٹ جو ہے
چی سعودی عرب دل تک وہابی توپ تا ودور کبھی دا دا ہم ویناوا چی دا زیاد تر دا ترہگرائی پا پیخو کے دا ککڑ خلق و تعلق دا دیوبندی مسلک سر دے دا اوی چی زیاد تر مدرسے پا جنوبی پنجاب کی دی اور ترکم پوری چی دا دوی مالی مرستے ختم نکڑے شی پا دوی باندے کابل منتل با دیر مشکل شي. د داخله چارو وزارت په جواب کې دا هم ویل شوی دی چې د دینی مدرسو سره سره دا پیسې د یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي بنو او شهید بنظیر بټو یونیورسيټي اپردیر د نوي بلاک د پاره سعودي عرب مالی مرستې ورکړې دي او هم د غرنګ په مردان کې خان عبدالولي خان یونیورسيټي د اسلامي څانګې د جوړېدو د پاره هم دوی د پیسو ورکولو اجازه ورکړې ده. د بلوچستان داخله چارو وزارت وینا ده چې کوټه کې ډیر شو مدرسو ته د سعودي عرب نه پیسې ملو شوې دي خو د مدرسو د پیسو تفصیل نه دی ښودل شوی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. دا وخت په نړۍ کې د القاعده وروستو راوچتیدونکو ډله داعش چې د عراق او د شام اسلامي ډله را هغه لګیاره په نړۍ کې ورسره وسلواله ډلې ملاویږي. په دې اړه باندې دا پښتنې روچتې شوې چې دوی سره وسایل د کم ځای راځي. د یوې اندازې په مطابق باندې روزانه د دوی چې کم آمدن دی هغه د مختلفو وسیلو نه یو میلیون ډالر دی. نو دا عراق کې هم څېړنکاران وایي چې د دوی سره د تیلو کویان چې په کمو سیمو باندې دوی قبضه کړی ردی، نه علاوه مهم سرکاري چارواکي تختوي او نور داسې ډېرې وسیلې. خو د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان پې د څېړنکارانو سره خبرې کړې دي او څېړنیز رپورټ یې په تیار کړی دی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
سړنکاران وایي د داعش یا دولت اسلامي غونډې نړیوالې ترهګري ډلې دپاره د مالي کومک راغونډولو بیلی بیلی وسیلې او لارې موجود دي. په دغو کې ځینې مالی ادارې، مالدار خلک او مضبوط لاسونه یې په شا ولاړ دي او خاص قسمه فکری تړون په اساس ورته کومک رسوي. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې داعش ته د مالی وسیلو او کومک ډېرې لارې پرانستې دي
او د دې لپاره څنګه انډر ورلډ د پارا لاری کولاو دی او چیرې دنیا کې یو انډر ورلد شته دی او دا غوښ خپل یو اکانومي ده. نو دا تاسو د دې سیزم یو انډر ورلد دی او دا غوښ خپل اکانومي ده او دا غوښ خپل طریقه ده چې پاغي باندې کیږي.
په دغه کې کومې غټي لاری دي چې دای شي په مالی توګه مضبوط کړي؟ په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر زیات کړه.
او دې لاری کې دې شي په دې چې د جنگ کې کوم قومونه او یا کوم حکومتونه مرسته کوي یا کوم خلک چې مرسته کوي هغه په کیش باندې چلیږي او کیش ضروری خبره نه ده چې هغه خالی پیسې دي یا ډالر دي یا پوندونه دي هغه دي ولیږي، بلکې داسې سامان ولیږي چې هغه بل ځای کې خرڅ شي او د هغې نه چې کوم ګټه حاصله شي هغه به په دغه خلکو ته ورسي. بل طرف ته دا اکسټراشن چې کوم دی په ډېر ملک پاکستان کې، افغانستان کې او کابل خوا نورو ملکونو کې ډېر زیات دی، په عراق کې دی، په شام کې دی. نو د هغې نه هم پیسې را پیدا کیږي او لوی لوی سرمایه دار چې کوم دي هغوی په غواړي او که نه غواړي خو هغوی په
سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي داعش په عراق کې د تیلو ذخیرې هم قبضه کړې وې چې د دغه لارې دوی هم په مالی توګه مضبوط شوي وو، خو د امریکا لخوا په دوی دغلته بمباري وشوه او بیا دغه وسیلې ختمې شوې. خو نوموړی وایي اوس هم دوی په منځني ختیځ کې یو شمیر د فنډونو راغونډولو ذریعې لري.
سوچز کو استعمال کرنے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو دولت ہے وہ چھین لینے سے اپنی حکومت جو ہے وہ چلا رہے تھے.
دی وائی خلق یرغمالولو او پا بیالو بیالو سیمو قبضہ کولو رستو دا حق زینو وسیلی هم دا دوی پا لاس راشی او بیا دا حق زین دا خلق و دولت هم دوی اونیسی، نو پا دا غلار هم دوی فندونا را غندوی. دا داعش پا حقلا دا هم ویلکیگی چی غربی نرائی سخورتا هم فندونا او مالی کمک را رسی. پخوانی سفیر او سیدنکار ایز وزیر وای دا داعش پا شا مضبوط او مالدارا لسون دی چی ورت مالی کمک ورکوی. نو موڑی وای
دا خو دیر لوی اغ دا سلسله دا ظاهر خبره داعش یا آیس دا کاروایی کوي یا دا جنگونه کوي، توپک او دا ترانسپورت او دا نورې معاملې دا د پیسو خو نه کېږي. نو اوس پیسه دا کومه راځي ظاهره خبره ما ورته خو نه دي لیدلې، خو د دې په شا ضرور غټ غټ خلک یا ملکونه شاید شته چې هغه ورسره په پټه کومک کوي. که نه نو دا درې ورځې هم دا جنګ نشي چلېدی.
په پاکستان کې راپورونو تر مخه د دسمبر په میاشت کې د داعش نیولې شوي قومندان یوسف السلفي د پلټنو په مهال دا هم تسلیم کړي چې هغه ته یو امام مالی کومک ورکوو او ورته یې د داعش دپاره د وسلوالو بتي کولو کار سپارلی و. د دا هم څرګنده کړي چې شام ته یو تن لیږلو په بدل کې ورته 359 پونډونه او یا $600 ورکولی کېدل. څېړنکاران وایي داعش یا دولت اسلامیا په منځني ختیځ کې د مالی کومک لوی وسیلې لري او دغلته مالدار خلک دوی ته فنډونه ورکوي، خو د دې ترڅنګ په غربي نړۍ کې هم د دوی سره فکری تړون لرونکي موجود دي چې ورته فنډونه رسوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خیبر پښتونخوا کې د پولیس مشران او چارواکي یو مهمه غونډه کوي چې د تعلیمي ادارو د تحفظ لپاره څنګه خصوصي ځواکونه جوړ کړي. دغه چې کومه فیصله ده د پاکستان مرکزی حکومت کړې وه چې ټولو تعلیمي ادارو لپاره به یو خصوصي فورس یا ځواکونه جوړوي. رپورټ پیدا په خبر نه زمنګ خبريال اسلام الدین راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت څلور واړو ایالتونو تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یو خصوصي فورس جوړولو فیصله کړې ده چې پکې به ټول ریټایر پوځي ځوانان برتی کولای شي. د چارواکو د وینا تر مخه مرکزی حکومت د تیرې میاشتې 14 نیټې باندې پېښور پوځي سکول کې رامنځته شوې پېښې نه وروسته د هیواد دننه ټولو تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یو ځان له فورس جوړولو فیصله کړې ده چې مقصد یې تعلیمي ادارو کې سټوډنټانو حفاظت کول دي. د نوي فورس کې به ټول ریټایر پوځي ځوانان برتی کولای شي او د دوی لپاره به یو ځان نظام جوړولی شي. د لړکی مرکزی حکومت د سلور واړو ایالتي حکومتونو نه مشوره هم غوښتلې ده. د خیبر پښتونخوا داخله چارو محکمې بیان کمرې لیوای چې پولیس لپاره ټول سکولونو او کالجونو سکیورټي کول ګران ده ځکه چې دومره پولیس ځوانان دوی سره نشته دي. د نوی پورس لپاره به د پودنه ریټایر میجر جنرل برتی کولای شي او هغه به د دوی مرکزی مشر وي. ولې هر یو ایالت کې به ریټایر بریګیډیر صوبایي او کرنل به ضلعي مشر وي او هغه به هر ضلع کې د خپل ضرورت مطابق ریټایر پوځي ځوانان برتی کوي. کمر علي وایي چې د ریټایر پوځي ځوانانو برتی کولو مقصد دا دی چې هغوی مخکې نه تربیت یافته وي او هغوی ته د ټریننګ ضرورت نه وي. د چارواکو د وینا تر مخه مرکزی حکومت دی پلان ته زر تر زره عملی شکل ورکول غواړي او را روانو 15 ورځو کې به په دې کار شروع کوي. د لړکی چارواکي وایي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف وړاندې نه حکومت ته دا ویلي دي چې کچري پولیسو او د نوي پورس د وسلې ضرورت وي نو پوز به د لړکی دوی سره پوره پوره کومک کوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
او زرته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د پناګزینو په باب له ملګرو ملتونو د های کمیشن وینا ده چې دا وخت په دنیا کې 15 کروڑ خلک د جنگونو او د شر فساد د لاسه د خپل کورونو نه بے کوره شوي دي. د دویم عالمی جنگ نه پس د شر فساد د لاسه د خپل کورونو په پریخودو دا د ټولو نه لوی شمیر خلک دي. څنګه څنګه چې نوې جنگ جګړې سر راپورته کوي، زړې تنازې بیا تازه کیږي او وړې جګړې لوی شکل اختیاري، هغه شان زیات نه زیات عام خلک د خپلو کورونو په پریښودو مجبوره کیږي. دې قسمه حالاتو حقیقي شکل تیر کال هغه وخت اختیار کو کله چې عراق، شام او د بحیره روم په سیمو کې د اسلامي مملکت د قیام تحریک ISIL د عراق او د شام په ځینو برخو کې د ویرې ترهې حالات په خلکو اوتپل. په سودان کې اولسی جنگونه سر دوباره توده شول او په وستی افریقایي جمهوریت کې خلک په شر فساد کې گیر شول. د آبادای پناګزینو او د کډوالو په باب لا د امریکای نائب خارجه وزیر ان سی ریچرډ په یو بیان کې ویلي دي چې دا تنازع د بین الاقوامي شریک سوچ او د روایتي سفارتکارۍ په ذریعہ د اوارولو د کوره وتی دي. امریکای د دې حالاتو د چټک مخنیوي په غرض پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د های کمیشن، د خوراک د عالمی پروګرام، یونیسف، د نورو غنو امدادي ادارو، غیر سرکاري تنظیمونو او د نورو حکومتونو سره په شریکه لوی منډه کړې ده. امریکای تیر کال دې مقصد لګړ د نړۍ کې د شپږو اربو ډالرو د مانیت د انساني خواخوږۍ امداد ورکړې ده. دومره امداد تر اوسه پورې یو ملک هم نه دی ورکړې. زمونږ مقصد دا دی چې دا ځپلي خلک صرف ژوندي پاتې نه شي، بلکې د دوی په راپورته کېدو او خیراده کولو کې د دوی امداد وکړی شي. په دې سبب مونږ د پناګزینو د سپیرو ورځو د سمولو دپاره خپلو ملګرو سره په شریکه کار کوو. په دوی کې زیات خلک د تیرو شلو کالو نه هم د زیاتې مودې راسي د خپل ملک نه بهر په نورو ملکونو کې پراته دي. مونږ د دوی د سوکالۍ په خاطر دوی له د کسب، هنر او تکنیکی زده کړه ورکو او د وړو کاروبارونو ترقیاتي پروګرامونه ورله تیارو. مونږ نه یوازې د پناګزینو نیغ په نیغه امداد کوو، ولې د هغو ملکونو لاسګیرنه هم کوو چې یو جنگ ځپلي ګاونډي ملک نه تښتیدلي خلک په خپله خاوره اوسېدو ته پرېښودي دي. مونږ دوی له دغو ملکونو کې سکولونه او شفاخانې جوړو. امریکا د پناګزینو د سر دوباره آبادولو د کارونو یو سرپنچ ملک دی او په زرګونو پناګزین به دې لړکې د امریکې په خاوره یقینا چې د خپل نوي جون شروعات کوي. نائب خارجه وزیر ان سی ریچرډ د خپل بیان په اخر کې وی چې مونږ په ټوله دنیا کې د جنگ ځپلو خلکو سپیرو ورځو ته د دنیا د پام راګرځولو د پاره سفارتکاري کوو او په دې کار پیسې هم خرج کوو چې دا شان د دوی بهتر حفاظت وشي او د بشري حقوقو تحفظ هم په بهتر ډول وشي.